دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر یا اوچا وای د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې 300,000 کسان د جګړو لامل بې ځای شوي دي. اوچا پرون د یکشنبه پر ورځ ویلي چې یاد کسان د جګړو او فقر لامل بې ځای شوي او په خبره د ایواد په بیلابیلو سیمو کې خورې شوي دي. د راپور پر اساس دا کسان پر کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس، غور، اورزګان، نگرهار، کونړ، لغمان، پروان، پنشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې بې ځای شوي دي. او چا زیاته کړې ده چې د بې ځای شوو کسانو 60% نارینه، 20% ښځې او پاتې 90% ماشومان جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر همدارنګه ویلي دي چې په دغه موده کې 3,16,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او 4,800 له پاکستان څخه هم خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو راپورټونه هم ورکړل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان فرانک مکنزي وایي چې په روانو کلونو کې به په عراق کې د ایران پلو ملیشو د کوچنیو بې پیلوټ الوتکو بریدونه نور هم زیات شي. نوموړي داسې مال دا خبره کوي چې یو میاشت مخکې په عراق کې په میشتو امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید وسو. ښاغلی مکنزي وویل چې دا ډول بریدونو مخه نیول د هغوی لپاره لومړیتوب لري. د اپریل په میاشت کې د عراق د شمال هوایي مرکز ته نږدې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په مرکز د بې پیلوټ الوتکې برید وسو. په برید کې اور ولګېد او یوه ودانۍ یې زیانمنه کړه خو تلفات یې نه درلودل. هیڅ یې ویډلې دغه برید مسؤلیت ونه منه خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په بهرنیو ځواکونو باندې د توغندیو په بریدونو کې ایران پلو ملیشې مسؤلې ګڼلې وې. د اسرایلو او د فلسطین د حماس ډلې ترمنځ د څو ورځو جنگ وروسته د یکشنبه په ورځ د اسرایلو پولیسو په حصار کې یو سلشل یودانو ته د الاقصی جماعت انګړ ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې وه. د یادونې وړ ده چې د الاقصی په جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د نښتو وروسته د حماس او د اسرایلو ترمنځ جنگ پیل شوی و. د الاقصی جماعت د چارو تنظیم کوونکي ادارې اسلامي کترټي یا وقف ادا کړی ده چې د اسرایلو پولیسو د یکشنبه په ورځ د یودان د جماعت انګړ ته دروستل په مخه ځوان فلسطینیان د لارو لری کړل او د 15 څخه کم عمره فلسطینیانو داخليدل بند کړی دي. دغه وقف دا ادا هم کړی چې په دې وخت کې پولیسو شپږ فلسطینیان نیولي هم دي او د مسلمانانو جماعت ته د داخليدو لمخې د هغوی اسناد هم کتل کیږي. بلې خوا په غزې کې دولتي ادارې پرون د یکشنبه پر ورځ بیرته خپل کار پیل کړی دي. په غزې کې د حماس ادارې او چارواکي ویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لپاره راسي د ټولو دفترونو فعالیتونه ځنډول شوي وو چې اوس د اوربند ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. د مې د لسمې نیټې راسي په غزې د اسرائیلو هوایي بردونو د 200 څخه زیات فلسطینیان ووژل او زرګونه بې کوره کړي او یو شمېر ودانۍ هم تباه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه پر ورځ ویل تر اوسه لا هم دا نه معلومه چې ایران دې ته تیار او لیواله دی چې هغه ضروری ګامونه پورته کړي چې د 2015 کال اټومي موافقه کې کړي خپل ژمنې پوره کړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال د ایران له اټومي تړونه ووته او هغه نیمګړی بللی وو. شغل بلینکن د ویانا خبرو پنځم پړاو چې هدف یې د دغه موافقه ژغورل دی د پیل کېدو لمخې د هغه رپورټونو په باب ترې وپوښتل سول چې آیا واشنگتن دې ته تیار دی چې پر ایران لګیدلی ځینې بندیزونه چې دغه هیواد اقتصاد ته سخت تاوان رسولی لری کړي. نو شغل بلینکن وویل که دغه بندیزونه د اټومي موافقې سره تړاو ونه لري موږ په دې پوهیږو چې کوم بندیزونه باید لری کړل شي. په ویانا کې د دغو خبرو تمرکز تر ډیره پر دې دی چې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا پر ایران د لګول سو بندیزونو د لری کولو لپاره یو حل لاره پیدا شي او ایران واڅول شي چې بیرته خپل ژمنو ته راوګرځي. ایران د 2015 میلادي کال په دې تړون کې چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وو پر تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو پر شرط منلی و چې خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. چنای چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د ځغاستې په یو سیالۍ کې یو شتنه مرسیوي دي. د چین د سینوا دولتي خبري اژانس پرون د یکشنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې په ګانسو ایالت کې پرون د غمنډو وهلو 100 کیلومتره سیالۍ وروسته لاغه ګډوډه سوه چې ناڅاپه توند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه سوه. په سبڅو ویډیوګانو کې شوډل کیږي چې ژغورونکي په غره کې د ژوندۍ پاتې سو او مړو پسې په داسې حال کې ګرځي چې ټپه تیار ده او سخت بادم لګیږي. د ژغورنې په دغه عملیاتو کې له 200 څخه زیاتو ژغورونکو ګډون کړی. د راپور له مخې په دغه سیالیو کې 102 کسانو برخه اخیستې وه چې د 150 خوندیتوب تایید شوی دی. او د نړۍ تر ټولو لوی غره ماونټ ایورست لږ تر لږه 100 غره ختونکي او مرسته کوونکي په کرونا وایرس سخته شوي دي. د ازادي راډیو د وېپانې د راپور له مخې دا خبره غره ختونکي د ډلې یو لارښود کړی ده، خو نیپالي چارواکو هغه نه ده تایید کړی. اتریشی لوکاس فونټین باغ د شنبې په ورځ اسوسیټ پرس ته وویل چې د وروستیو ټسټونو له مخې د ده یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالي لارښوونکي د نړۍ په تر ټولو لوړې څوکې کې په کرونا اخته شوي دي. فونټین باغ زیاته کړه چې په کمپ کې د ده په ګډون لږ تر لږه 100 ژغورونکي، ډاکټران، لارښوونکي او نور عمله په کرونا اخته شوي او شاید دا شمیر د 150 او 200 ترمنځ وي. نیپالی چارواکو دا خبره چې ګواکې د همالیا د غرونو په کمپونو کې دي غرختونکي او نور ملاتړي په کرونا اخته شوي رد کړی ده. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي د دولت په لوړه کچه یو شورا چې د جوړېدو په اړه مهمه پریکړه شوې دي په نږدې وخت کې اعلان شي. دغه شورا چې لای رسمي نوم نه دی ورسته شوی تر 15 غړي به ولري چې د سولې په ګډون د لویو ملي مسایلو او سیاسي اجماع په برخه کې به کار کوي. خو د دې شورا د صلاحیتونو په اړه لا هم بحثونه روان دي. حکمت سروش په اړه راپور برابر کړي.
افغان حکومت وایي د دولت رهبری شورا د جوړیدو په اړه مهمه پریکړه سوي او ډیر ژر به غړي او میکانیزم اعلان شي. دغه شورا چې د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې او برخه حکومت وایي چې د لوی ملي مسایلو او سیاسي اجماع په اړه د هیواد له موثرو شخصیتونو سره په دې تړاو مشورې کړي.
د دولت مشورتي عالی شورا په اړه باندې ټول تصامیم نهایي شوي دي. تعداد اعضا یې د 1515 تر مابینځ دی. په دې اړه باندې ټول تصامیم نهایي شوي دي او ډیر ژر به دغه شورا اعلان شي.
که څه هم د دې شورا د غړو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوي، خو سرچینې وایي چې د ولسمشر دغه د مرستیالانو عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسي او مشرانو جرګې د رئیسانو په ګډون یو شمیر نور سیاسي شخصیتونه او د ښځو استازي هم ځای پر ځای شوي. خو سرچینې وایي چې لا هم د غړو پر سر اختلافات شته چې دا واري لپاره هڅې روانې دي.
چې دا یوازې یو کمی شای نه وي، اته یوازې یو نصاب جوړ کی او نوم یې د دولت عالی شورا کې د رهبری شورا د مرستنه کوي. کدی سرګزارو تیرونه دا شورا جوړ شي او ولسمشر هغه ټول مراور او د دنه خفه سیاسي انسپدې ټولنه کې ځای لري، زور لري، نفوذ لري، هغه کسان د ټول کې د خامخ حکومت کوي.
شنو کې وایي داسې مهال چې حکومت له طالبانو سره جدي مذاکراتو ته روان دی، د داسې وی شورا جوړول چې په کې مهم سیاسي اړخونه راټول سي د سولې په خبرو کې د جمهوریت له اړخ سره مرسته کوي. خو وایي په کار ده چې نوې څورو ته هم پکې ځای ورکول سي.
اشخاص او افراد نو او ابتکار نو او خلاقیت
چې نوې سری او نوې نوښتونه راشي، که څه هم په شورا کې موثر سری شته، خو ښه دا ده چې نویو سیرو ته هم ځای ورکول شي چې دولت وکولی شي نوې لار پیدا کړي.
ولی باید همجانبه باشه، از علما
دا باید هر اړخیزه وي. په دې کې باید عالمان، ځوانان او ښځې وي او تکراری څیرې پکې نه وي.
د دولت رهبری شورا جوړېدو لپاره داسې مهال هڅې زیاتې سوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د طالبانو او حکومت جګړې هم زور اخیستی. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي پاکستان اجازه ورکړې چې امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د ملاتړ لپاره د پاکستان له هوایي قلمرو څخه استفاده وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لوی داستن د امریکا د دفاع د وزیر په توګه له مقرریدو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ د امریکا د ویست پوینت پوزیک اکاډمۍ د نو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا وکړه. وزیر حسن په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکا په وړاندې د احتمالي خطرونو او تهدیدونو په اړه خبرداري ورکړ. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اورئ.
د ویست پوینت له پوزي اکاډمۍ څخه نوی فارغ شوی افسران چې د امریکا امنیت او دفاع ته چمتو شوی دی. د دفاع وزیر لوید آستن نویو فارغ شویو افسرانو ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتلو ته په اشاره ویل چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي، خو په ډیر حساس وخت کې مسؤلیتونه ورسپارل کیږي ځکه نور ستونزې لا پر ځای پاتې دي.
تاسو په داسې وخت کې فارغ شوی یاست چې نړۍ ډیره بدله شوې ده. د دنیا کارونه نور په زړو تګلارو باندې نه چلیږي. په امریکا کې دننه د کرونا وبا د کړاو له امله خلک ویشل شوي دي. تاسو به د امریکا د ځینو سیالانو د ایدیاګانې هم اوریدلی وي چې وایي راتلونکي به د هغه چا وي چې شتمني لري نه خپلواکي. تاسو داسې وخت کې فارغېږي چې د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي او ټکنالوژي د جګړې شکل بدل کړی دی.
امریکا له شل کلنې جګړې وروسته په رسمي ډول له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې ډېر ستونزې لا پر ځای پاتې دي.
موږ د سترو او نویو راپورته شویو قدرتونو سره د سیالیو تر څنګ له وبانه نیولې بیا تر ترهګرۍ او سایبري وسلو پورې د نورو نویو ګواښونو سره هم مخامخ یو. تاسو متوجه یاست چې دغه ګواښونه د طوفان په څیر له پولو څخه اوړي. زه ښایي هغه څه درکړم چې تاسو به د کومو ګواښونو سره مخ کیږئ.
آستن ویل چې د یوویشتمې پیړۍ ګواښونه پر دیموکراسۍ فشار، اقتصادي تاوانونه، توکم پالنه، ټولنیزې شخړې او د اوږدې او جنجالي جګړې پای دی. لوید آستن د امریکا په تاریخ کې لومړی تور پوستی د دفاع وزیر دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. په بیت المقدس کې د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ کشمکش لا هم روان دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلی بمباریو له امله د ودانیو خرابې هر خواته معلومیږي. په دغه خار کې د بمباریو تخریبي اغیزې لورای اخګاری. د غزه کرونا وایروس لابراتوار په کې سخت زیانمن شوی دی. وسایل نشته او د یو شمیر خلکو بې ځای کېدو سره په سیمه کې صحی وضعیت نور هم خراب دی.
د اسرائیل پولیس د یکشنبه په ورځ په بیت المقدس کې 50 تنه يهودان هغه ځای ته بدرګه کړل چې د پولیسو اقدامات په کې په دې تیرو اونۍ کې د تشدد د منتراتلو سبب شول. د دغه مقدس ځای د سارن اسلامي چارواکو ویل چې سموده مخ کې د دغه اقداماتو په نتیجه کې په غزه کې د فلسطینیانو او يهودانو ترمن جګړه شوې و. لابل پلوه په غزه کې د بمباری او عمل د ودانیو خرابې هر خواته لیدل کیږي. که څه هم اوس اوربن شوې ده، خو د اسرائیل بمباریو په غزه کې د کووډ د معایناتو لابراتوار سخت زیانمن کړی دی. له دې سره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې د ارمال د لابراتوار او اداري دفتر د زیانمنېدلو له امله به د کورونا د خپرېدلو امکانات زیات شي.
توقف العمل في المختبر نتيجه
زمون کار د بمباریو له امله په ټپه درېدلې دي ځکه برېښنا قطع شوې ده. زمونږ وسایل هم ځانمن شوې دي. دلته د یوازینی لابراتوار و چې د صحي وزارت په چوکاټ کې د کووید معاینات کول، خو اوس دا امکان نه لري او دا کار د کورونا د زیاتوالي سبب ګرځېدلی شي.
د غزي روغتیایي چارواکو د یوې امکاني فاجعې خبر هم ورکړی دی. هغوی وایي د کووید خپرېدلو امکانات په دې نږدې اونیو کې ډېر زیات شوي دي. په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شولې چې د ملګرو ملتونو په خوانځیو او سنفونو کې پناه واخلي. د ماسک او د سکشو لکموالی نه علاوه د پاکولو مایعات او نور صحي ضروریات هم له سخت کمبود سره مخامخ دي.
ما بيقلش عن 30 40 شخص
تاسو بینی چې دلته ډیر زیات یو ډیر شیا شلتن په یو کوټه کې پروت یو کوټه وازه ډیر مربع فوت ده دا په یو ډول حالت کې هم انسان له ناروغۍ نه خوندې نشي ساتلای نور سی شان هم چې مونږ خوندې وساتي بالکل نشته دي
د غزي په جګړه کې د نورو ترڅنګ څلور پولیسان هم وژل شوی دي او د پولیسو مرکزونه زیانمن کړي دي
العدد في هذا المكان وحده
دارفات بخار کې د پولیسو شپږ څنګه وشتل شوې دي په دې کې د پلان جوړولو خاص امنیت د بم د خونسا کولو عدلی تیب او مالی او تدارکات څنګه شامل دي د غزې د ترانګ شاو خاطه د پولیسو یو شمیر یونټونه هم زیانمن شوې دي
د سکال د میل لسم نه را پدې خو د حماس ډلې پر بیت المقدس باندې د وګ د واټن توغندیو دز وکړلې او اسرائیل ګواخ وکړ چې شمیر فلسطینی کورنۍ د بیت المقدس له وګاوند نه وباسي همدغه شیان د یو لسورځنی جګړې سبب شول خو د جمعې په ورځ د مصر په وساطت اوربند وشو
زه ډاکټر وحید الله معیار لتاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
مونګ د امریکا غاک آشنا رادیو نه غږیږو د نړیوالو قواو له وته وروسته د هغوی د افغان همکارانو د ژوند په اړه یو لړ اندېښنې پیدا شوې یو شمیر ژباړونکو چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی ویلي چې دوی ته د طالبانو لخوا مخامخ ګواښ پیښته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د خپلو متحدینو خوندیتوب ته ژمن دي نور جزئیات په رپورت کې
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي چې د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ دي دوی وایي له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو لپاره د طالبانو په تور لیس کې دي
افغانانو چې د ناتو ځواکونو سره په مختلفو برخو کې کار کړی دي او د ترهګرو سره په تور لیس کې دي دا غوي سره بعد د ترهګرو برخورد د ناتو ځواکونو د وټلو څخه وروسته څوی ضرور په یو چې د ترهګرو دره نه غواړي چې دغه خلک چې له ناتو سره په مختلفو بخښونو کې کار کړی دی دوی او د دوی فامیلونه ژوندۍ نه پرېږدي او د دوی ژوند په خطر کې دی
د امریکا د حکومت له لوري د ایسایوی ویزو د ویش لړۍ دوام لري بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو په لزګونو په خوانیو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دی ولیک په استول سره غوخري چې هغه افغانان ته د ویزو ورکول دي چټک کړي چې په تیر دوه لسیزو کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیان سره کار کړی دی د غلیکونه نګدې سلو په خوانیو چارواکو لاستې کړې دي زیات شمیر هغه چارواکي دي چې په تیر شلو کلونو کې د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې کار کړی دی
مې نه څه مرګر زمشته چې زال میډیکل کړې دي دا هغه کارونه دي ته میډیکل سپایر شي په دې خاطر باندې چې پروسه ډېر زنده نه ده د پروسه باندې کار نه کیږي صحیح نو مې فارم دوه توانرش دوباره میډیکل وکي یا دوباره دغه وکي د پروسه ډېر سست نه پاتې پروسه چټکه کی او هغه مچ دخلک را وځي په دخل کو کار ځان سره کړی نو کنا ټو سره کار کړی مزدوران کې ډرایور کې حتمن دغه کار باید وکړي او دخل کو ستونزې په نظر کې باید ونیسي
هغه خلک په اطراف کې وسیږي کورونه دی واغې په خارجان سره وظیفه اجرا کړي نن سبا مثال نه ویزیشته او نالته وظیفه مرتشته هغه ته ډیر مشکل راځي که خپل وطن ته نشي کولای چې لاړ شي په دیقانی وکړي ځکه هغه معلومدار دی خلک پیژني چې مثال د خبرو د امریکایانو سره کار کړي نو واقعا هغه زیات 100% خطر کې
یو شمیر افغانان چې په ځنګړو ویزو یا ایسایوی باندې څو کلمه کې امریکا ته راغلي دی وایي هغه خلکو چې بهرنیانو سره کار کړی دی په بد وضعیت کې دي
په افغانستان کې اوسنۍ حالت کې شرایط ډیر خراب دي هغه په هر کټګوري کې چې کار کړی وي خصوصا په سپیشل کورس کې وي ترجمان وي بیرغونی موسسه وي نو حالات چې دین سبا ډیر خراب دي خصوصا چې دلته دی په افغانستان کې دي نو هغه اصل په سلو کې چې خوندې نه دي
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د دفاع وزارت له چارواکو څخه په یوې استماعي غونډه کې وغوښتل چې ژر تر ژره هغو کسان ته دې د ایسایوي ویزو ورکول لپاره د حل لار پیدا کړي چې امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تقریبا 18,000 کسانو له دې ویرې دې ویزو ته درخواستونه ورکړي که امریکا ووځي طالبان به دوی ووژني. د کانګرس د یو غړي جیسن کرو یو افغان همکار د 13 جنوري میاشت کې طالبانو وژلی دی.
Assassins jumped out and gunned
قاتل راوت او هغه د خپل ژوند په مخ کې وواشه. څو نه ورسته د هغه ژوند ته د طالبانو لخوا د مرګ اختارونه ورکړل شو. کوم اقدام ونه کړو هغه او د هغه په چیر نور کسان به وواشل شي.
خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې دوی د خپل متحدینو پر وړاندې ژمن دي.
It is something that
به هغه سړي چې ان په داسې وخت کې چې د پوزیان راوتل پیل شوی مونږ واقعا د ایسایوي ویزو درخواستونو ته منابع زیاتې کړي. متحده ایالات د هغو کسانو پر وړاندې ځانګړې مسؤلیت لري چې له موږ سره یې کار کړی. هغو کسانو چې له امریکایي پوزیانو سره یې کار کړی، هغه کسانو چې د امریکا سره یې همکاري کړې او ځینې وخت یې ځان په خطر کې اچولی دی، د دغو کسانو پر وړاندې به زموږ مسؤلیت دوام ولري.
یو شمیر پخوانی پوځیان هم په دې باور دي چې د امریکا حکومت به د خپلو متحدینو ساتنه وکړي.
لکه څنګه چې موږ د ویتنام د سایګون له سقوط وروسته د ویتنامیانو سره وکړل، موږ دغه ډول یو پروګرام لرو چې له مخې هغو خلکو ته امریکا ته د راتګ اجازه ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره افغان متحدینو سره ژمنه ده او واشنگتن او په افغانستان کې د امریکا سفارت له هغو تهدیدونو خبر دي چې افغان متحدینو ته متوجه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
روبوټونه ته ادامه ورکړو. د خوست په مرکز ولسوالیو کې 240 روغتیایي کلینیکونو کارکونکو کاری اعتصاب کړی او د اعتراض په ډول د دغه ولایت عام روغتیا ریاست دروازه هم وتړله. دوی ته د 13 میاشتې رئیس ماشونه نه دی ورکړل شوی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګل.
په خوست کې د 240 تړل شوی روغتیایي مرکزونو کارکونکو چې شمیره شاوخوا 500 کسانو ته رسیږي وایي چې د 13 میاشتو رئیس ماشونه نه دی ورکړل شوی. یو شمیر کارکونکو چې د عامې روغتیا ریاست مخته راټول شوي وو خبریالانو ته وویل چې د 13-19 میاشتو 40% پاتې معاشونه هم تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالۍ د روغتیايي مرکز مسؤل ډاکټر صدیق الله مونی وایي چې دا ستونزه یې د عامې روغتیا له چارواکو سره شریکه کړې خو زیاتوي تر دې مهاله یې عملي ګام نه دی اخیستی.
مونږ قرارداد په دې شکل باندې کړی وو چې شپږ میاشتې وروسته به تر پټیر چې هغه به وریفیکیشن کې شپږ میاشتې وروسته به تاسو ته 40% معاش درکوي. په دې کې 9 میاشتې تیرې شوې چې موږ ته معاش نه درکړای. بلې موږ قرارداد دا و چې هر میاشت به تاسو ته میاشت په میاشت معاش درکوو، مګر په دې کې 40 میاشتې کېږي چې موږ یوه روپۍ معاش بیا هم نه دی وخستای.
په ټولیز ډول په دې ولایت کې شاوخوا اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، خو د اعتراض په توګه دغه تړل شوي 240 هغه روغتیایي مرکزونه دي چې او ایچ پی ایم یا د روغتیا مدیریت او پراختیا سازمانی د خدماتو مسؤلیت پر غاړه لري. د تڼۍ ولسوالۍ د یوه روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر تورخان بیا د عامې روغتیا په رئیس تور پورې کړ چې ګوندې په خپلو چارو کې پاتې راغلی. هغه دغه راز وویل د نورو چارو د نیمګړتیاو تر څنګ دوی ته ورکول کېدونکي درمل بې کیفیته دي او د ناروغانو د درملنې لپاره مؤثر نه دي.
کومه دوی چې موږ ترتی ډاکټر دی کیفیت او کیمیت کې ډیر فرق دی، ځکه یو اسپرین چې کله ډاکټر صاحب بوته وی چې 25 ګمټو کې او بو کې نه منحل کیږي او تاثیر د غره کم تکله چې بازور نه موږ یو پکاټ دی مکسیل ویر کوم مریض ته مریض ډیر زر ریسپانس ویر کوي او ډیر زر نتیجه ویر کوي.
بلورته د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان ساری د یادو روغتیا کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه پر ځای بولی خوایي مشکل په کابل کې پیښ شوی. د زیاته کړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې او هیله مند چې نږدې راتلونکی دا ستونزه اواره شي.
چون د مؤسساتو د قرارداد اخیری مراحل دي، په دې کې یو څه ستونزې ایجادېږي چې هغه مو نن ورځ وی ټی سي چې تاسو ګورئ دی وزیر صاحب سره مو شریک کړل. وزیر صاحب اطمینان ورکړ چې انشاءالله په نږدې ورځو کې دوی د معاش مسله حلېږي. د 40% په اړه هم وزیر صاحب سره ما خبرې شریکې کړې د وی ټی سي له لارې او دلته چې راغلی و هغه هم دوی اطمینان راته کړی دی انشاءالله چې په نږدې ورځو کې هغه ستونزه هم حلېږي.
ډاکټر حبیب شان سری دغه راز وویل د هغو درملو په اړه چې د یادو 240 روغتیایي مرکزونو کارکونکي بې کیفیته بولي هم د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره خبرې کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم پام وکړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو تازه بیان کې ویلي کله چې د اقلیم د بدلون موضوع راپورته شي، موږ د هر هیواد تجارت او ټولن لپاره ریښې غځوو چې زهرجن ګاز ښه کم او مقاومت وکړي. د امریکا هدف دا ده چې د هیوادونو سره مرسته وکړي خپل زهرجن ګاز کم او د اقلیم د بدلون سره جوړ راشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ به عملی توګه ماډل تشریح کړو چې نور هیوادونه به وغواړي چې ورسره شریک شي او تعقیب یې کړي. موږ به لومړی د اقلیم ستونزه د خپل بهرنۍ پالیسۍ او د ملي امنیت په مرکز کې راولو. د دې معنا دا ده چې دا په نظر کې ونیسو چې څرنګه هر دوه اړخیز او څو اړخیز تماس به د هرې پالیسۍ په پریکړه زموږ په هدف تاثیر وکړي چې نړۍ په محفوظ او دوامداره لار ورڅخه کړي. دوهم، کله چې نور هیوادونه زیاتوي د بهرنیو چارو وزارت به منابع بنیادی مهارت زموږ د ټولو حکومت نه تخنیکی ماهران خصوصي سکتور غیر دولتي موسسه او د څیرلنې په هنتونونو چمتو کړي چې د دوی سره مرسته وکړي. دریم، موږ به د هغو هیوادونو سره په مرسته ټینګار وکړو چې د اقلیم بدلون ور باندې سخت گذار کړی وي او اکثره منابع او ظرفیت نه لري چې د خپلې بې ثباتۍ د تاثیرونو غم پرې وخوړلی شي. څلورم، په سیمه کې زموږ سفارتونه به مخکښ وي. دوی لا د پخوانه د حکومتونو د پلانونو او طرحو سره مرسته کوي او د اقلیم پورې تړلې پالیسۍ عملي کوي. په داسې حال کې د داسې لارو چارو لپاره سترګې په لار دي چې د امریکا د عام او خصوصي سکتورونو په نادرو قوتونو باندې راکش شي. پنځم، موږ به د هیڅ کوشش نه درېغ ونه کړو چې په نړیوال مارکیټ کې امریکا این انرژي نوښتګره او د رقابت وړ شي. او شپږم، زموږ ډیپلوماتان به د هغو هیوادونو رواجونه چلنج شي چې عمل یا غیر عمل نړۍ بیرته پر شا بیایي. کله چې هیوادونه د خپل انرژي د مهمې اندازې لپاره په ډبرو سکرو باندې تکیه یا د ډبرو سکرو په نوو فابریکو کې پانګه اچونه وکړي یا د ځنګلونو د واهولو اجازه ورکړي، او دوی به له امریکا او زموږ له انډیوالانو نه په دې باره کې واوري چې دغه اقدامات څومره زیانمن دي. او په اخر کې کله چې ممکن شي، موږ به دغه موضوعګانې د خپلو متحدینو او انډوالانو سره راپورته کړو او د څو اړخیزو موسسو له لارې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا د اقلیم په باره کې د امریکا د مشرتابه لپاره پلان دی. له حکومت، خصوصي سکتور، له ټولنو او له سازمانونو نه نوښت راجمع کیږي. من د اقلیم د ډیر ستوندو سره مخامخ یو. غم نه خوړل به لوی مصیبت وي، مګر که موږ د خپل مثال په قوت سره مخکخي وکړو، موږ به له خپلې بارانۍ پالیسۍ نه یوازې د دې لپاره کار واخلو چې نور هیوادونه دې ته راولو چې د ضروري بدلون ژمنه وکړي، مګر د دغو بدلونونو په عملي کولو کې امریکا د دوی انډیواله کړو. موږ به په نسلونو کې لوی چلن د راتلونکو نسلونو لپاره په لوی فرصت واړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.